السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د سحر 11 بجې شوی دی نن د نه هروس او د جولای د میاشتې 11 نیټه دا ځانی ساجمل په دې روانه خبرونه کې ستاسو قربانه یم مومدی حمیدزاده بدرته خبرونه وړاندې کوي په دې خبرونه کې به ووري چې په کندهار ولایت کې پرون په بریدونو کې سوار لس حمله کوونکو په ګډون 19 تنه وجل شوی دی د خبر پښتونخوا حکومت د دفاع پاکستان کونسل او مذهبي ګوندونو لخوا د ناټو د سپلای پر ضد د مظاهرو په لړ کې سخت غبرګون ښودلې دی د لیونی سپی د چیچلو وروسته څه کول په کار وي دا به واورې دغسې نور رپورټونه هم دي 19 پروګرام پام کوه به هم واورې خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو د ملیحا امیرزاده نه
السلام علیکم اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د افغانستان په کندهار کې د تیر ورځې ځانمرګي بریدونو کې 19 کسان وژل شوی دي افغان ولسمشر وای طالبانو د افغان حکومت سره په خبرو کې په اول ځل دلچسپي ښودلې ده د مصر پوز وای په کار ده د آئین درناوی وشي د خبرونو تفصیل تیر ورځ د افغانستان په کندهار کې په ځانوژونکو حملو کې د سوار لسو حمله کوونکو په ګډون 19 تنه وژل شوي دي او 24 نور ټپیان دي د دولت او وسلوالو مخالفینو دغه حمله 2 بجې شروع شوې وي او تر شپږو بجې جاری وي د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا د پیښې وروسته په یو خبري غونډه کې د مرجوب لپاره وویل
په مجموع کې 14 تنه مخالفین زموږ د مسلکي ډیر پروفیشنل امنیتي ځواکو په خاصه چټکتیا او سره تقریبا د یو نیم ساعت په جریان کې دوی د حملې 50 ولې د منځه ولاړل په مقابل کې تلفات چې تر اوسه پورې معلوم شوي دي په هغه کې 3 تنه پولیس شهیدان شوي دي او 6 تنه ملکیان زخمیان دي
د دولت وسلوالو مخالفینو د حملو مسولیت منلی او د سلګونو پولیسوالو د وژلو کېدلو ادعا کوي په کراچۍ ښار کې د خوډه با تشدد په پیښو کې د پرون مازیګر راهیسې د عوامي نشګون د دوه غړو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي د عوامي نشګون چارواکي وایي نامعلومه کسانو د شفیق موړ په سیمه کې د دوی د صوبایي جوینټ سیکرټري اسماعیل محسود په ګاډۍ ډزې کړې دي حمله کې اسماعیل محسود خوندي پاتې شوی خو د هغه سره په ګاډۍ کې ناست دغه ګوند بل غړي شکیل وژل شوی دی د یادګون چارواکي زیاتوي د دوی د ګوند یو بل غړي د ښار نورث ناظم آباد په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو د ډزو ښکار شوی دی د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د مذهبي ګوند سنی تحریک د یو غړي په ګډون 3 نور کسان وژل شوي دي په کراچۍ کې د اوږدې مودې راهیسې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري چې زیاتره سیاسي مذهبي او لسانی بڼې لري د ګل پورس په زرګونو پاکستانی اسلام پلو کسان په افغانستان کې نیټو ځواکونو ته د سامان د رسد لارې واپس خلاصولو باندې احتجاجن راغون شوی وو تقریبا 15,000 مظاهرین د اوګد لاریون یا د لانګ مارچ وروسته د پاکستان د پارلمان ودانه بهر جمع شوي وو چې د امریکا ضد نارې وهي او ورسره د دفاع پاکستان کونسل په نوم د هغه اتحادیه بینر یو چتې کړي چې د لاهور د ښار نه دغه احتجاجي لاریون ترتیب کړی وو یاد کونسل د مذهبي سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ائتلاف ته چې د امریکا او هند سره اړیکې د پرې کولو کمپین چلوي افغان ولسمشر حامد کرزی وای طالبانو په اول ځل د افغان حکومت سره چې امریکایي ملاتړ کوي په خبرو اترو کې دلچسپي ښودلې ده د ګل پورس په ټوکیو کې خبریالانو سره په خبرو کې کرزی وویل د افغان امنیتي شورا غړو د طالبانو او د مخالفې ډلې حزب اسلامي سره دوه اونۍ وړاندې په جاپاني ښار کیوټو کې د دوشیشه یونیورسټي لخوا په ترتیب شوې اجتماعیه کې لیدلې دي کرزی وویل د طالبانو یو لوړپوړي استازي کاری دین محمد اعلان کړی چې مخالف وسلوال د افغان حکومت سره خبرو ته راځي دي نوموړي زیاته کړه په ملاقات کې په پر امن ډول د سیاسي حواري په اړه بحث شو د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په کیوټو کې په غونډه کې د خپل استازي د ګډون په خلیو کړ خو ویل چې هیڅ قسمه لوزونه نه دی کړی افغان انتظامی چارواکي وای د هغه طالب وسلوالو د نیولو لپاره تحقیق شروع کړي چې د افغانستان په شمالي برخه کې د بدکاری په تور په ولسی کچه د یوې خزې د وژلو لپاره تورندي نړیوال د بخنه غوړم د کورنیو چارو وزیر صدیق صدیقی د ککړ ک طالبانو د موندلو لپاره د ګل پورس د تفصيلي پلټنو ژمنه کړي چې د تشدد او ترهګری یو ظالمانه حرکت یادېږي دوی مونږ په تفصيلي ډول د دې ویډیو تحقیق کوو مونږ به هغه ککړ کسان او طالبان پیدا کړو چې د دې تشدد ترهګری او ظالمانه حرکت تر شا لاس لري په یاد ویډیو کې د زینو کلیوالو مخ کې چې خوشحالي کوي یو خزه پکې په سر کې وشتل خودل شوې دي د روس لخکری خدمتونه یو چارواکی وای ماسکو به جنگی جازونه او یا نوی وسله شامته نه ورکوي تر څو هغه غلطه حالات نارموي. د روس خبری ایجنس د پوزی او تکنیکی همکاري لپاره د فدرالي خدمتونو اداره چې د وسلو د تجارت څارنه کوي د مرستیال مشر د خپل خبرې راخیستې چې په برتانیا کې د ګل پورس په یوه نمایشي تقریب کې دغه خبره کړې، خو بیا د یادې ادارې ویان په ټلیفون د خبرې تصدیق نه کړ. په واشنگتن کې د بارنیو چارو وزارت ویان پاتریک وینچل ویل کدا سوینو دا به یو خنه خوي، خو بیا هم د روسانو نن نور سپیناوي غواړي. بل خو هم د ملګرو ملتونو او د عربي نړۍ مشترک استازي کوفی انان د ګل پورس تهران ته رسیدلو چې وړاندې د شام د ولسمشر بشار الاسد سره خبرې اترې کړې وي. په دمشق کې د اسد سره د ملاقات وروسته خبریالانو سره په خبرو کې انان د ملاقات په اړه تفصیل وړاندې نه کړ، خو وی ویل چې په تګلارې د خبرو لپاره د مخالف وسلوالو سره د خبرو اراده لري. د مصر د مسلح ځواکونو سترې شورا یا اس سی ای اف د ګل پورس په بیان کې نوې پرمختګونو ته په کتلو سره د آئین اهمیت باندې رڼا واچوله. وړاندې د ګل پورس مصر سپریم کورت د پارلمان د ماتولو فیصله په ځای ودروله. د هیواد اسلامیست ګوند نوې صدر محمد مرسي د اتوار پورس پارلمان ته حکم ورکړو چې عدالتي امر او د پوز او د مصر پوز چې د عدالت ملاتړ کوي د هغې باوجود دی کار جاري وساتي. سپریم کورت تېره میاشت فیصله جاري کړې وه چې پارلمان معیوبه دی ځکه چې د مصر د ټاکنې قانون غیر آئینی دی. او ټاکل شوی د امریکا د بارنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز په روانه اونۍ د منځني ختیځ په دوره کې اسرائیل او غربي پټۍ ته ورځي. په دې دوره کې یې مصر او یمن ته تګ هم شامل دی. د بارنیو چارو وزارت ویان پیټریک وینټرل په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي چې ښاغلی برنز به د فلسطینی ولسمشر محمود عباس او وزیر اعظم سلام فائد سره د دورې پر مهال ملاقات کوي او ورسره به اسرائیلي لوړپوړو چارواکو سره هم ګوري. تمه کېږي د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به په 14 او 19 جولای اسرائیل ته ورځي، خو په سمدستي ډول دا نه ده واضحه آیا فلسطینی سیمې ته به هم ورځي او که څنګه. د خبرونو پای
خبرونه د ملیحا امیرزاده نو اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ mashalradio.com باندې اوریدلې. اولف تلشه په روانه خبرونه کې بووره د افغانستان په کندهار ولایت کې پرون په بریدونو کې 14 حمله کوونکو په ګډون 19 تنه وجلی شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د دفاع پاکستان کونسل او مذهبي ګوندونو لخوا د ناتو د سپلای پر ضد د مظاهرو په لړ کې سخت خبرګون خودلې.
د میمه په حکومت کې هم دک سپلای روانه و، نه اسلام ته خطر و نه افغانستان ته خطر و، ځکه چې د حکومت مونږه پاکستان آیسولیټ کو نه بلکې د ټول دنیا سره په شریکت تلل غواړو.
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې لیونو سپوزنی کسان شوبل کړي، دا چې د لیونی سپی د چچلو رستو سره کول پکار وي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپی چچلې دي هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي او سره په صابون باندې وینځي. هغه ځای دویم مرحله کې بدوی خامخا ډاکټر لورځي.
یو سپین استر افغان میرمن چې په پیښور کې د کډوالې شپې او ورځې تیروي د ژوند حال به ووري.
پتی رو مرګ نه زما ارمان دی چې دا ځامن میخوري کنه خپل وطن لوي سي خپل ځای باید کی او یو ځلبي په خپل وطن په غړول سترګو منګه وګورو.
د نور ریپورتونو ترڅنګ 19 پروګرام پام کا به هم ووري مشال ریډیو سره اوسه.
اوسو د خبرونه لومړی ریپورت اړهخته. د افغانستان په کندهار ولایت کې په پرنو ځانبجونکو حملو کې د 14 برید کوونکو په ګډون 19 تنه وجلی شوي او 30 ټپي شوي دي. د غبریدونه 13 ورځ د 2 بجې پیل شوي وو چې تر ماښام تر شپږو بجو پورې دوام لرلو. د حکومت وسلوالو مخالفینو د حملو ذمہواري منلې او دغه سي ویل کیږي چې په دې کې سلګونو پولیس والے چې دي هغه هم وجل شوی دي. محمد صادق رښتینی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د دولت وسلوال مخالفینو دغه حمله له 2 بجو پیل او تر شپږو بجو یې دوام درلودي. لومړی درې حمله کوونکو د شار په څلرمه حوزه کې هدف ته رسیدو مخکې چاودنه وکړه. تر دې وروسته پر امنیه کمانډانۍ له یو شونځي څخه او پر ممتاز هوټل د یو سوداګریز مارکیټ څخه حمله وسوې. چارواکی وایي چې د حمله کوونکو شمیر 14 تنه وو. تر پیښې وروسته د کندهار والی ډاکټر تریالی ویسا په یوې خبري غونډه کې د حملو د تلفاتو په اړه معلومات ورکړه او ویل چې په دغه حملو کې درې پولیس او دوه عام وګړي وژل شوي او اتلس پولیس او شپږ ملکیان زخمیان دي.
په مجبور کې څوارلس تنه مخالفین یا څوارلس تنه انتحاریان زموږ د مسلکي ډېر پروفیشنل امنیتي ځواکو په خاصه چټکتیا او په خاصه وړتیا سره دوی تقریبا د یو نیم ساعت په جریان کې دوی دا حملې خنثی شولې او د منځه ولاړل. په مقابل کې تلفات چې تر اوسه پورې معلوم شوي دي په هغه کې درې تنه پولیس شهیدان شوي دي او شپږ تنه ملکیان زخمیان دي او اتلس تنه پولیس هم زخمیان دي.
کندهار والی وویل چې د حمله کوونکو د هویت څخه معلومه شوې چې دوی افغانان نه بلکې د نورو هیوادونو څخه دي. په ورته وخت کې د پیشاینی شهیدانو د ازادي رادیو سره په خبرو کې د حملو کیسه داسې وکړه.
موږ په کورونو کې پراته وو، جمع اوس خلک په کورونو کې وسره درسو چې راووتل بومینان په والی کې پراته و، د اوبو سمره وکشل خلک پراته و، زرنج وای درول یو زرنج په چاوس داسې و، شپږ و کوچنیانو د اوبو سره وکشل ترې هلته خرڅ ځوانان پراته و. هغه شپخانیا په سره یوړ
هغه څه کیسه و چې د ممتاز د هوټل بخت سرزندگان چرته دغه کې تمرینونه کوي. دلته ختلی وو طالبان او جنګ خلاص و، هغه مونږ ټوله ختم کړه. بیا زموږ انډولان ورله هغه ځایه بدرسه کوی او هغه ځایه چکوی چې وکتل دغه مثال دغه مړه وه، طالبان مړه شوي وه او هغه بیا تلاشي کوله چې کوم شی ثبوت مشکګر کې او تلاشي کوله. یو دانه واسکټو لاندې وو، دوی مثال فکر نه وو، تا یو واسکر راکش کړو ته بل مخ راوړو زوره پر واسکټ باندې وشو انفجار وکړ. زموږ پنځه کسان زخمیان شوي مړ شو.
د کندهار د میرویس روغتون ډاکټرانو ازادي راډیو ته وویل چې د حملو د سیمو څخه پنځه مړي او څلورویشت زخمیان وروړل سوي چې شپږ ملکیان او اتلس یې پولیس دي. خو طالبانو چې د حملو مسؤلیت یې په غاړه اخیستی پولیسو ته د زیاتو تلفاتو د اوښتو ادعا کوي. د طالبانو ویان قار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حملو کې تر پنځوسو زیات پولیس یې وژلي دي.
د کندهار د بریدونو په اړه ریپورت تاسو اوریدو. د افغانستان په اړه به یو بل ریپورت وورو. په افغانستان کې د ناټو مامورینو د اغو شرایط پلي کول ضروري منلي چې په افغانستان کې د ښه حکومتدارۍ لپاره په ټوکیو کانفرنس کې وړاندې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل حمید مومند راکوي.
په افغانستان کې د ناټو مامورینو د هغو شرایطو پلي کول ضروري وبلل چې په افغانستان کې د ښه حکومتدارۍ د رامنځته کولو او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د ټوکیو په کانفرنس کې وړاندې شوی. د ټوکیو کانفرنس د یکشنبه په ورځ د اویو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شو چې په کې له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د شپاړسو میلیارډو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. په کابل کې د ناټو د ملکي استازي وان ډومینیک میډلی چې د دوشنبه په ورځ یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې ناټو هم په دې کانفرنس کې ګډون کړی و. خلی میډلی په دې ټینګار وکړ چې افغانستان باید په حکومتي دستګاه کې د اصلاحاتو بهیر ته دوام ورکړي او موثر خدمات وړاندې کړي.
افغانستان must continue to make progress in governance reform.
د وی افغانستان باید په حکومت کې د اصلاحاتو په برخه کې پرمختګ ته دوام ورکړي او هغه ټول ارزښتونه راژوندۍ کړي چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې ذکر شوی. عدالت ته لاسرسی، د فساد پر ضد مبارزه، د منابعو اغیزناک ویش او د موثر حکومتي خدماتو وړاندې کول ټول ضروری دي. سو افغانستان وکولای شي له هغو فرصتونو ګټه پورته کړي چې په ټوکیو او له دې مخکې په نورو کانفرنسونو کې رامسته شوی. په دغه ټولو ساحو کې چې د ټوکیو د کانفرنس په اعلامیه کې شامل شوی، د افغان حکومت او مرسته کوونکو هیوادونو ګډ کار ته اړتیا ده. د ناټو مامورین وایي چې په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي هم برخه اخیستې و، خو د مرسته کوونکي سازمان په توګه نه. له دغو شرایطو سره سره چې افغان کتونکي د ولسمشر کرزي د حکومت لخوا په راتلونکو دوو کلونو کې ترسره کول ستونزمن بولي، افغان حکومت د ټوکیو کانفرنس له پایلو خوښ برخي او وایي چې مرسته شوې ژمنې د دوی له تمې زیاتې وې. د دې ترڅنګ له دې کانفرنس نه یو ورځ مخکې امریکا افغانستان د ناټو له چوکاټه بهر د خپل مهم متحد په توګه اعلان کړ چې د کتونکو په وینا د ټوکیو په کانفرنس او په کېدونکو مرستو اغیزمن وو. ډومینیک میډلی هم د کابل او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې دا یو مهم پرمختګ وباله او ویل چې دا د دې سرګندوی دی چې افغانستان بل 2014 میلادي کال وروسته هم یوازې پرې نه خودل شي. د وای د امریکا متحده ایالاتو افغانستان له ناټو څخه د باندې د خپل مهم متحد په توګه اعلان کړ. په نړۍ کې یوازې 15 داسې هیوادونه دي چې له دې امتیاز برخه مند دي. دا ځانګړی موقف د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون لا پیاوړی کوي. دغه ستراتیژیک مشارکت د روسیې کانفرنسونو اعلامیو او له افغانستان سره د شو تړونو سره تکامل ترلاسه کوي چې سکل لاسلیک شوی. اکثر افغان کتون کې هم د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ په اړیکو کې روسي پرمختګونه او جوړ شوي کانفرنسونه مهم بولي، خو په دې ټینګار کوي چې په دې کانفرنسونو کې شوې ژمنې باید عملي شي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې د ژمنو د عملي کولو لپاره په سیمه ایز او نړیواله کچه اجماع رامنځته شي او د سیمه او ګاونډ له هیوادونو په دې اړه ضمانتونه واخیستل شي. اکثر خلک وایي چې په کنفرانسونو کې تل مهمې پریکړې کېږي، خو د عملي کولو لپاره د ضمانت نه موجودیت هغه څه دی چې له کبله دا پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې کېږي.
د ناتو مامورینو د چکم شرایطو په اړه باندې خبره کړې وه، د هغې په اړه رپورټ تاسو واورېدو. او څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اورېدلي وو چې په کراچۍ ښار کې د خوډب او تشدد په پیښو کې د پرون مازدیګر راسې د عوامي نېشنل ګوند د دوو غړو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي، او د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي نامعلومه کسانو د شفیق موړ په سیمه کې د دوی د صوبایي جوائنټ سیکرټري اسماعیل محسود په ګاډي ډزې کړې. اوریدونکو د دې خبر په اړه باندې تفصیل چې کوم دی هغه به تاسو ته په راتلونکي نور خبرونه کې درکو، خو اوس به لاړ شو او یو بل رپورټ به واورو. د خیبر پختونخوا حکومت د دفاع پاکستان کونسل او مذهبي ګوندونو لخوا د ناټو د سپلای پر ضد د مظاهرو په لړ کې سخت غبرګون ښودلې دی، او د خیبر پختونخوا حکومت وایي ناټو سپلای به روانه وي او حکومت به د ناټو کنټینرو حفاظت کوي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه به هم جاري ساتي. په دې لړ کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین سره مرکه کړې ده. نو راځي چې وورو چې میا افتخار حسین په دې اړه باندې سوای.
د میمې په حکومت کې هم تک سپلای روانه و، نه اسلام ته خطر و نه افغانستان ته خطر و، ځکه چې د حکومت د دنیا ملکونو سره موږ جون تیرو، دا کوه متحده سره موږ په شریکه جون تیرو، موږ پاکستان آیسولیټ کو نه بلکې د ټول دنیا سره په شریکه تلل غواړو. دا د دشمنانو سازشونه دي. نن چې کم خلک جلوس وباسي دا پاکستان آیسولیټ کول غواړي، دا پاکستان چې کم دینو بدنامول غواړي. دوی د هغه خپل د پنځو کالو حساب کوم لورکی پس دغه چې کم دینو بیا د جلوسونه وباسي. لهدا لري هغه کردار کوم په کار دی چې تاسو کې هغه کردار ټکو کدا اوسنی ټکته او اوسنی چې مشروط ته دا ته منظور دا منظور نه دي، او چې تا غیر مشروط چلونو تا ته منظور، او بیا دا خبره کول دا غیر شری دي. نو پنځه کاله شریو ته په کور کې نه سوی، پنځه کاله چې ستاسو حکومت کې نو شریو. نن چې کوم نیته غیر شری مونږه غا اصله بنده ک تش خوراکم پرې خو دا زمون کار جایز دی، او دوی چې کوم دینو ناجایزه کول. سکیورټی مخکنمو مخکم سکیورټی او ماغرن سکیورټی دا کله کله به واقعیت ضرور کیږي او مخکم کې دوزبم کیږي، خو تر سوچ زمونږه د مرکزی حکومت د قرارداد د لاندې فیصله ده. مونږ د مرکزی حکومت سيو او بالکل مونږ به دې ته پروټیکشن ورکو. دا د آئین او د قانون مطابق زمونږ فریضه ده، مونږ خپل فریضه ادا کوو، او دا چې کوم دې د نیټو د سپلای مشروط تور دا چې کوم دا به جاری.
په پیښور کې دا درې مشپد چې چاودنې کیږي، د پیښور د سکیورټی لپاره تاسو څنګه مونږ پورته کوي د ناټو کنټینر او قافلې بمراره شي؟
دا څه ده چې تاسو ته یو خبره کوم چې دا خبره چې ګینه څوک مونږ څه کوو کمون ګامونه نوې پورته کړې. نن بدلته د شتګرد حکومت د شتګرد اعلان کړو چې 15 ورځې کې بدن نه دنه د صوبې حکومت ختمو. د خدای په فضل سره مونږ خپل 15 کال پوره کېدو طرف ته روان یو، او چې چا ترټ راکړو نن هغه نشته دی. لہذا مونږ خپل انساني اکر مطابق د خپل وسایلو مطابق مونږ پوره تنظیمات کړی دي، خو چې ترڅو د شتګرد وی د شتګردی به وی چې د شتګردی وی داسې واقعیت بکیږي، خو چې د شتګردو کمیرادی دي چې د مشربه يرغمال کو د دې جادت نمون ورکو نو وته هتیار گزارو نه پشاکیو ک پولیس را لمړکې ک فوج را لمړکې ک ډاکټر را لمړکې ک طالبیل را لمړکې. غرض دا ک زما د وطن خور لور مور او ک زما زو بچي یا زما پلار نکاح غمړکې دا د خوري بچي دي. د خپل فسر په قیمت بدا جهاد جاری ساتو، او زمون یقین نه چې مونږ به فتمومو او دا خلک به شکست مومي.
تاسو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مرکه واورېدله چې زمونږ خبریال غلام غوث ورسره کړی و.
پام کوه،
الله الله، وای ما کور دې سپیره شه زما خواخي.
چاچی پام کوه،
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه،
خبري خبر يم
خاله پام کوه،
ورسا ورسا
کاکو پام کوه،
بیګارت می واستوي
اناګي پام کوه،
خبرونه او فریادونه
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوه
تلیونی حاکم مفتی مشورې
ژوند شوې شي
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري اوس با یو بل ریپورت اڑختلړ شو. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې لیونو سپوزن کسان شوبل کړی دی او تل لیونی سپی د خبرېدونکو ناروغي ریبیز واکسین نشته چې د خلکو درملنه وشي. ریبیز څه شی دی، څه علامات لري او که یو کس سپی اوخړو یا یې اوچیچ نو ډاکټر ته تر تګ مخکې باید څه کول پکار دی؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب د پامیر ساحل پر رپورټ کې اورو.
لیونی سپی چې کله یو کس وخوري یا یې وچیچي او ژوبل کړي نو د هغې له کبله یوه ناروغي خپرېږي چې ریبیز ورته وایي. د پاکستان په لاهور کې ډاکټر محب الله سباون له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل ریبیز له وایرس خپرېدونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي. دوی ویل د دې ناروغۍ علامات دا دي چې د انسان بدن ورو ورو فلجېږي، ډوډۍ نش خوړلی او لوبو ویریږي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو، مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي، مختلف قسم چغې به اوري، دا به علامت راتلی شي. خوب به مریض له نه ورځي، مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي، کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي آواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجه نه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو، په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نشي کولی، ولې د هغې ټول دغه فالج وایي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثر شي، خوراک نشي څکلی، اوبه نشي کولی، اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه مېریږي دا مریض.
د ژوب اوسیدونکی د اجمیر خان لس کلن زوی نجیب الله شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې سپي داړلی و. له نجیب الله مې پوښتنه وکړه چې سپي وخوړ نو بیا ناروغ شو او کنه. دی وایي د نجیب الله پلار اجمیر خان وایي زوی ځکه ناروغه نشو چې په سمدستي توګه یې درملنه وکړه.
په هسپتال کې د لونی سپینې سپی سپینې پرتې دي، هغه ورلګوي، بیا ما هغه ور ولګو، بیا له هغه نه به بوتې چوډې لار ډېرې پرخوا ته رابڼ پرخوا مو بوتې چوډه ورته هلته مو بوتې، بیا درې واره دم ور وکړې، هستنې هم پرسې او دم هم وسو.
هر کله چې لیونی سپی سړی وداړي یا وچیچي نو بیا ډاکټر ته تر تګ مخکې باید څه وکړي؟ ډاکټر محب الله سباون وایي باید سړی خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا په هر صورت ډاکټر ته باید لاړ شي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپی چې چلې دی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي، ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم دی راشیمي هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا اینټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي، ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب څوارلس ورځو کې دن نه دن د دې علاج یا د دې واکسین کېدل ضروري دي.
ډاکټر سباون وایي په پاکستان او افغانستان کې په کوڅو کې ډېر سپی ګرځي او په کور کې ساتل شوی سپیو ته هم واکسین نه وي شوی او راجستر شوی نه وي. ډاکټر سباون وایي همدا لامل دی چې ډاکټران دا ګڼي چې د ټولنې ټول سپی د ریبیز ناروغۍ جراثیم یا میکروب لري. آیا داسې کېدای شي چې خلک د سپی تر داړلو یا چچلو یا خوړلو مخکې واکسین وکړي او د کومې حادثې په صورت کې بیا هم له دې ناروغۍ بچ پاتې شي؟ ډاکټر سباون وایي دا ممکنه ده، خو د لیونی سپی له ناروغۍ د مخنیوي واکسین ډېر ګران دی او په افغانستان او پاکستان کې زیات خلک نشي اخیستای.
زمونږ هر یو سپی چې دلته په دې معاشره کې کمی دی هغه دا چانس شته چې هغه کې دا مرض هم شته او دا هر یو قسم کې تلی شي، ولې چې هغه سپی نه د بچ کېدو څه طریقه نشته او نه هغه سپی چې کوم دی هغه رجسټر شوی وي دلته. نو دې وجه نه هر یو کس ته واکسین لګول، دا واکسین چې کوم دی نو دا ډېر قیمتي دي، نو هر یو کس ته واکسین لګول نشي. د دې وجه نه لګې نه، خو که څوک لګول غواړي
ډاکټر سباون وایي په کورونو کې کچا سپی ساتلی وي او ماشومان ورسره لوبې کوي نو هغوی هم له سپیو لرې ساتل پکار دي، ځکه چې که د ماشوم لاس یا د بدن بل ځای زخمي وي نو د سپی له لاړو هم د ریبیز په ناروغۍ اخته کیدای شي.
جراثیم چې کوم دي دا دغه سپی په عصبي نظام کې او د سپی په وینه کې او د سپی دا کوم سلای وچی دا یا دا کوم لاړه دي په دغه کې دا موجود دي، هغه وخت دا انسان بدن کې داخلي دي شي که چرته په یو ماشوم دې داغه ګوت زخمی ده او په غی باندې دغه سلای وو لګی یا د لاړې په غی باندې وو لګی نو غی دغه تاسو هم څه دي نو په غی باندې په دغه خپل حرکت داسې شروع کی سفر بکی د جراسین داغه دغه ته وو رسیدي مخو ته وو رسیدي داغه د وږي نه باغه ته دغه لیونو سپو د مرز په دې تر دې مرز باندې ته وو رسیدي.
ډاکټر سباون وای په خو با د ریبیز ناروغي درملنې لپاره په خېټه یا نس کې څوار لستنې لګول کیږي خو اوس 15 ستنې لګول کیږي او هغه هم د عام ستنې په څیر په لاس کې لګول کیږي نو د لیونی سپی د ناروغي درملنه اوس اسانه شوې ده. ډاکټر محب الله سباون زیاتوي د پښتنو په وطن کې د ریبیز ناروغي زیاتره لسپیو لګي خو په ځنګلونو او غرونو کې د لومبړې سورلنډي او لبیزو یا شادو هم د ناروغي لګیدای شي.
د پامیر ساحل رپورټ تاسو اوریدلو چې د لیونی سپی د چیچلو پاړه باندې تاسو ته وړاندې کولو او اوس به یو بل رپورټ واورو. په پاکستان کې لرغون پوهان په دې اړه اندېښمن دي چې د حکومت لخوا په دې ملک کې د لرغونو توکو د ژغورلو لپاره هیڅ کامونه هم نه پورته کیږي. په وار وار داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د خیبر پښتونخوا له ځینو سیمو او په خاصه توګه له سوات څخه لرغوني توکي وړل شوي دي د ملک پر نورو صوبو او سیمو کې خرڅ شوی دي او تر دې چې د نړۍ تر نورو هیوادونو پورې رسول شوی دي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض موسی خیل دا رپورت لري.
پاکستان چې د ګندارا تهذیب مرکز ګڼلی شي او هر کال یو شمیر خلک د نړۍ د مختلفو ملکونو نه د سیل او مذهبي نظریه په بنیاد دلته راځي، خود د حکومتي عدم توجه او اولس کې د اګاهي د کمښت په وجه د لرغونی آثار د تباهي سره مخ دي. پاکستان کې د لرغونی آثار او تهذیبونو په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې هم دغه محکمې پخوانی مشر او د پیښور عجایبګر اوسنی مشر ندا سهرای وې
کې د ټولو نمخ کې د کانی دور منسرې پندې سره خوا کې روات غوړې د الټا د ټول نه زیات د اوزار ملو شوې دي چې کم تقریبا 20 لک کال زاړې دي. یا منسرې واجی سن تهذیب دې نه پس راشي چې کم یو ډېر ډیولپ شوی تهذیب کم کې مونږ داړو هړه پارازي دې نه پس ورځې تهذیب راځي خدای یا کم ته مونږ د اریا او تهذیب وايي خو هغه کې مونږ ته زیات سنم ملاويږي. بیا دلته کې ایرانیانو حکومت کولو بیا را ل الگزندر را ل بیا پسې دغه سي خو د ټول نه اهم دور چې بیا کم زمګر راځي هغه د بود مذهب دوهر دي.
نو موړي نه چې کله مونږ دا پښتنه وکړه چې د کمو کمو ملکونو یا کمو مذهبونو خلک د دې زینو لیدو د پاره راځي نو دوی
یو سپیسیفیک خلک نه دي چې د یو مذهب فالوور زیات یو مذهب پیروکار خلک نه دي چې غیر راضي بلکې د ټول دنیا نه خلک راضي او اندغه زینه ګوري خو زیات تر پکې لکه د چا چې د مذهبي دغه دین دغه د پاره لکه یو قسم لا دغه پاره یو زیارت دلته کیږي چې راشي او دلته وګرځي او د مختلف زینو ته لاړ شي.
خو بل طرف ته د لرغونی آثار او ناویاته سیزونو کارپوهان وای چې نه خو حکومت د دې سیزونو حفاظت ته سخا پاملرنه ورکوي او نه د غلړکی پولیس کیس اگاهی پیدا کړی دا. مشال ریډیو سره خبرو کې د آثارو خوندي ساتلو ذاتی مد ادارې سرحد کنزرویشن نت ورک غړي او پروفیسر عادل ظریف وې
دا شعور چې په کتابونو کې نشته دا شعور په پدېشو په لسان کې نشته دا شعور خلکو ته ورکوالي نه پکار دا وځه دا لیکو ورکړې شوی نه خلکو لپاره مجسمه یو خزانه دی بوت څه خرچ کړو ټیک د غنیمت کا دی کې بلابې ډېر ثواب وینو په دې سیده ډېر نو حکومت ته تورو م بیا تعلیم
دا دل ظریف وینا وا چې دا سیزونه په لوی پیمانه بهر ملکونو ته پغلا وړي کیږي خو بدمرغي دا چې د کاچاک کې بازه حکومتي غړي او مخورس خلک هم شامل دي. د زیاتوي کله چې مشال ریډیو د دې سیزونو او آثارو د حفاظت لپاره د پورته کړې شوی حکومتي اقداماتو په اړه د پیښور عجایبګر د چارواکي ندا سهرای نه تپوسو کو نو دوی
ډایریکټریټ اف آرکیولوجي اند میوزیم خیبر پختونخوا چې کوم دی هغه بل کار شروع کړو او لګیا دي کیږي په
د دې سیزونو حفاظت به څنګه باوري کول شي او د کاچاک د مخنیوي لپاره څه پکار دي؟ په دې اړه راته بیا هم پروفیسر عادل ظریف وایي
پکار خدای چې ټول خیبر پختونخوا کې یو لاس پنسل سایت میوزیم په هر یو علاقې کې به د هغه خلکو ته دغه مناسب هغه ملاوش معاوضه نوري به بیا خرڅول نه او ماتول به نه او د څه به بدري ته به نه کولا دا حکومت طرف څخه څه پالیسی نشي.
د دې په خبره چې کم سیزونه کم ملک راخکار شي او هغه بیا نور ملکونو ته پغلا یوړي شي نو د ملګرو ملتونو د قرارداد مطابق باید چې هغه بیرته هغه ملک ته واپس کړی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تا سور د سحر لسنی میں بجی کی دن کی دی د ملیحا امیرزادہ نہ بلند خبر نہ واورو
تیر روز افغانستان په کندهار کې په شویو ځان وژونکو حملو کې د سوارلس حمله کوونکو په ګډون 19 تنه وژل شوي دي او 23 نور ټپیان دي. په کراچۍ کې د خوډه په پیښو کې د پرون مازیګر راهیسې شپږ کسان وژل شوي دي. د ګل په ورځ په زرګونو پاکستاني اسلام پلوه کسانو په افغانستان کې نیټو ځواکونو ته د سامان د رسد لارې واپس خلاصولو باندې احتجاج کړی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو په اول ځل د افغان حکومت سره په خبرو اترو کې دلچسپي ښودلې ده. افغان انتظامی چارواکي وایي د هغه طالب وسله والو د نیولو لپاره تحقیق شروع کړي چې د یوې ښځې د وژلو لپاره تورن دي. روس وایي د مش ته به نوې وسله نه ورکوي تر څو هغلته حالات نوي سم شوي. د ملګرو ملتونو او د عربي نړۍ مشترک استازي کوفی انان د شام وروسته ایران ته رسېدلې دي. د مصر د مسلح ځواکونو سترې شورا په بیان کې د آئین اهمیت باندې خبرې کړې دي او ټاکل شوې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برمز په روانه اونۍ د منځني ختیځ په دوره کې اسرائیل او غربي پټۍ ته ورسي.
د ملیحا میرزاده نمولن خبرونه واوریدل او اوس به د پاکستان کورنیو ورځپاڼو چې کوم رپورټونه او ادارې خبرې کړي دي هغه به واورو. نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو د توهینې عدالت بل 2012 ګجرات کې په پوځي کیمپ د برید ناټو ته د لارو پرانستلو پر ضد د ځینو ګوندونو لخوا د احتجاج د پاکستان او امریکې په اړیکو او پاکستان کې یو شان نظامي تعلیم په اړه باندې رپورټونه او ادارې خبرې کړی دی. نو تفصیل به دریاس موسی خیل نه وورو.
نن کومنګ پاکستانی ورسپانو ته ګورونو تقریبا ټولو ورسپانو د توهین عدالت بل ته اهمیت ورکړی دی. د کې د انګریزي ژبه ورسپانه ډان لیکي چې د توهین عدالت بل کمی اسمبلی ته رسیدلې دی. ولی نیوز ورسپانه بیا دا خبر داسې ورکوي چې دغه بل لاندینی ایوان پاس کړو. د انګریزي ژبه بل ورسپانه ایکسپریس ټریبیون بیا دا خبر داسې ورکوي چې د نوي بل تر مخه د وزیر اعظم د پاره دا جایز ده چې د حکم نه انکار وکړي او په عدالت تنقید وکړي. مشرق ورسپانه هم په سرخه کې دا خبر ورکړی دی او لیکي چې د عدالت د سپکاوي بل د قومي اسمبلی نه منظور شوی دی. ولی دغه وخت مخالف ډلې سخت احتجاج وکړو. دغه شان جنگ او ایکسپریس ورسپانه هم دا خبر هم دغه رنگ ورکړی دی. آج ورسپانه بیا په سرخه کې د ګجرات پیښه راخلی او لیکي چې پوځي کیمپ باندې شوی حمله کې اته کارمندان مړه او څلور ژوبل شوي دي. او اوس که موږ په اداریو نظر واچوو نو مشرق ورسپانه خپل اداریا د ناټو سپلای د بحالۍ رستو په صورتحال لیکلې ده او وایي چې د دې بحالۍ رستو که یو طرف ته په پارلیمان دننه د مخالفې ډلې احتجاج روان دی نو بل طرف ته قوتونه هم احتجاجونه کوي چې پارلیمان کې موجود نه دي خو بیا هم په ولس کې خپل ځای لري. اداریه وایي چې بل طرف ته داسې هم اطلاعات دي چې حکومت په دغه احتجاج او جلسونو د بندیز اشاره ورکړې ده کوم چې د جمهوری روایاتو خلاف ده او هر کله که داسې وشي نو د دې رد عمل به هم ډیر سخت وي. اداریه وایي چې د ناټو سپلای بحالې لپاره پارلیمان کم شرطونه ټاکلي وو او بیا په کمو شرطونو دا بحال شوه باید چې په هغې پارلیمان کې بحث شوی وو او دغه لړکې ټول ګوندونه اعتماد کې اغستې شوي وو. خو د دې سره هغه خلک چې په دې فیصله احتجاج کوي هغوی له هم پکار دي چې جمهوری اصول او روایات او د ملک ترقی او امنیت په نظر کې وساتي او قانون لاس کې د اغستو نه ډډه وکړي. آج ورسپانه هم د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې پاتې کیږي او لیکي چې دواړو ملکونو خپل منځي تعلقات د نوي سره شروع کولو او په مفاهمت زیاتولو اتفاق کړی دی او امریکې د امداد په ځای د تجارت زیاتولو لوس کړی. اداري وړاندې لیکي چې پاکستان د امریکې سره تل د ملګرتیا کردار لوبولی دی او دغه رنګ یې د ناټو سپلای هم بحال کړه. د کومې نه چې داسې ښکاري چې پاکستان د امریکې سره دوستي او ښه تعلقات ته زړه دی. حالانکه د ناټو سپلای له وجې پاکستان ته د ننې مسلې رامخته شوې دي او حکومت د اپوزیشن لخوا د سختو ټکونو ښکار دی. اداریه زیاتوي چې داسې حالاتو کې چې د پاکستان معیشت هم د ترهګرۍ له کبله ځپلې شوی دی پکار ده چې امریکا د امداد په ځای پاکستان ته د امریکې او یورپي منډو دروازې خلاصې کړي چې دا رنګ په تجارت کولو پاکستان په خپلو خپو ودرېږي. اداریه اخره کې وایي چې پاکستان د امریکې د وزیر خارجه هیلری کلینټن د هغې بیان هرکلی کړی چې امریکا به د پاکستان په تجارت کې مرسته کوي او تمه ده چې امریکایي خارجه وزیر به خپل اعلان ته عملي جامه واغوندي او د دې سره سره جنگ ورسپانه خپل اداریا ټول ملک کې په یو شان نظامي تعلیم لیکي او وایي چې د تعلیم وزارت صوبو ته اړولو اهم مقصد هم دا و چې د تعلیم د ودې لپاره په ښه شان کار وشي. خو ولې اوس بعضې داسې خبرې مخې ته راځي چې ګني د وفاق لخوا ټول ملک کې د تعلیم یو شان نظام په کار دی. اداریا وایي چې د پاکستان د ترقی لپاره ضروری ده چې اردو نصابي ژبه جوړ کړي شي او انګریزي میډیم یا نورې د تعلیم طریقې ختم شي او یو طریقہ په ټول ملک کې لاګو شي چې ورسره د طبقو فرق ختم شي او د دې مقصد د پاره د تعلیم ماهرانو سره مشوره او د هغې نه لارښودنه اغستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په ټوکیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کې د هیواد د پرمختګ لپاره 14 بلین ډالر وټاکل شوې. خو ورسره د افغان ولسمشر حامد کرزی د حکومت وړاندې د درغلو د ختمولو شرط هم کېښودل شوی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ایران د لانچمن اټومي پروګرام په اړه مقاله کې لیکلي چې د تهران او د نړۍ طاقتونو ترمنځ خبرې اترې دا وار هم څه لوی لاسته راوړنې ونه کړي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحا امیرزاده نه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ په ټوکیو کې د افغانستان د پرمختیا په اړه نړیوال کانفرنس کې په راتلونکي 4 کلونو کې د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره 14 بلین ډالر مختص شوې. خو په اول ځل ورسره درغلي د لمیان زوړلو شرط هم وتړل شو. په مئی کې په شیکاګو کې د نیټو سرمشریزې غونډې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د پلانونو تر څنګ د پیسو ژمنې د هغه امریکایي چارواکو سفارتي کامیابي ښکاره کوي چې د اوږدې مودې راهیسې د افغانستان نړیوال ملاتړ لپاره هڅې کوي. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی د نړیوالو مرستندویه هیوادونو لخوا تر فشار لاندې دی چې د درغلیو خاتمه وکړي. هغه کانفرنس ته په وینا کې د دې پیژندنه وکړه چې درغلیو یې په حکومت باور اغیزمن کړي. خو نوموړي وویل یوازې افغان وګړي د درغلیو لپاره ذمہوار نه دي او زیاته کړه چې چرته هم وي په قوي ډول به مقابله کوي او د نړیوالو ملګرو نه هم د دې غوښتنه وکړه. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي لکه څنګه چې وړاندې اټکل شوی 13 هفته د ایران او د نړۍ طاقتونو ترمنځ د ماهرینو په کچه خبرې اترې په تیرو وختونو کې د شویو مذاکراتو نه زیاتې ګټورې نه وي. د ورځپاڼې په خبره د دې سره په راتلونکي نږدې وخت کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په مذاکراتي ډول د حل راوستلو امیدونه کم شول. ورځپاڼه لیکي د پارلمان غربي غړي د بندیزونو له لارې په ایران فشار راوستلو نه هیله مند دي چې سمجوتې ته به رسا شي. د ورځپاڼې په خبره په اول سر کې د پارلمان غربي غړي په دې زیاته توجه ورکول غواړي چې ایران د ګټې پر ځای څه تاوان کړي، چې د سیاسي بحث په نقطه خو سمه خبره ده خو بیا د یوې معقولې پالیسۍ لپاره ښه نه ده. ورځپاڼه زیاتوي دا رښتیا ده چې د ایران د تیلو په برآمد کې کمی راغلی دی. نو په داسې حال کې چې د غرب د پارلمان غړي داسې ګمان کوي چې دغه بندیزونه به فائدې ورسوي، داسې ممکنه ده چې تر اوسه اثرات نه وي شروع شوي. که امریکا او د هغې ملګري هیوادونه دا کتلو ته صبر کوي چې د ګټې او یا د نقصان اصل معامله څه ده، نو کېدی شي د پخوا په شان په ګامونه اخیستلو کې ځنډ مخې ته راشي. ورځپاڼه زیاتوي واشنگټن ته پکار ده د خپل پوځي ګواښ پاور سیوا کړي چې په وروستیو کې په خلیج فارس کې د قواو شمېر زیاتولی یو ښه شروعات دی. خو د ورځپاڼې په خبره پکار ده د پوځي قواو زیاتولو په لړ کې د امریکا لخوا زیات سنجیده بیانونه مخې ته راشي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری اوس په یو بل ریپورت وایو. وورو ریپورټونه د شام لپاره د ملګرو ملتونو عرب لیگ د شریک استازي کوفی انان په حواله وایي چې د ولسمشر بشار الاسد د یاد هیواد د بحران د حل په لړ کې په یو طرحې اصلاح شوي چې د شام د مخالفو ډلو سره به هم شریکوي. خو د مخالفو ډلو فعالان بیا له واکه د ولسمشر اسد کوسیدل حکومت سره د خبرو د لومړنی شرط په توګه یادوي. نور تفصیل اورو د هارون بچا په ریپورت کې.
کوفی انان د ګل پورس په دمشقی له ولسمشر بشار الاسد سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې له نوموړي سره یې شوې خبرې مثبتې او ګټورې وې. ښاغلی انان که څه هم د دغو خبرو کم تفصیل ور نه کړ، خو یې ویل چې په یوې طرحې سره اصلاح شوي دي او دا چې د سوریا حکومت له اپوزیشن ډلو سره به هم شریکه کړي. نوموړي په خپلو خبرو کې یو وار بیا په سوریا کې د روان تاوتریخوالي د لمن زوړلو په اهمیت ټینګار وکړ. په عین وخت کې د سوریا د خارجه وزارت ویان جهاد مقدسی په ټویټر په خپل یو پیغام کې ویلي چې له کوفی انان سره په لیدنو کې مو هغه ته د هغه په پلان د ژمن پاتې کېدو ډاډ ورکړ. نوموړي دغه راز هیله ښودلې چې مخالف اړخ به هم په خپل وعده ټینګ وخیژي. راپورونه وایي کوفی انان د سوریا د بحران د حل په لړ کې له ایرانی چارواکو سره د خبرو لپاره له دمشق تهران ته تللی دی. د ایران خارجه وزیر علی اکبر صالحی په ابوظبي کې راوټرز جانس ته وویل هغه ټول ملکونه چې د سوریا په مسله کې یو رول لوبول شي باید ډیر محتاطانه او کلمندانه ګامونه پورته کړي چې د خبره دغه مسله لا ډیره پیچلې نشي. نوموړي د کوفی انان له پلان سره د خپل حکومت د ملاتړ ډاډ ښکاره کړل او زیاته کړه چې په سوریا کې سیاسي بدلون راتلو ته د انتظار وباسل شي.
یو
حاکم هم عمری حاکم نه وي، نو د ښاغلي بشار الاسد په دوسیه کې په 2014 کال کې صدارتي انتخابات کېدونکي دي. موږ باید پرېږدو چې دغه کارونه په یوه عادي طریقه سرته ورسیږي. د ایران په څیر روسیا هم د سوریا په مسله کې نفوذ لرونکي یو هیواد بلل کېږي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لیاروف د ګل پورس په ماسکو کې د سوریا د اپوزیشن ډلو له غړو سره ولیدل. نوموړي هم خبریالانو ته وویل چې حکومت یې د کوفی انان د پلان ملاتړ کوي او په دې لړ کې د سوریې له حکومت او د اپوزیشن له بیلابیلو ډلو سره په نږدې تماس کې دی. زموږ زیات تمرکز د جنیوا په اعلامیه دی، کوم چې د تاوتریخوالي په سمدستي توګه د راکمولو او د یو سیاسي پروسس د انتظام خبره کوي. سو سوریان په خپله چې حکومت او د اپوزیشن ټولې ډلې پکې شامل دي د ځان لپاره راتلونکي وټاکي. خدای رویټرز جانس پلی کنه د سوریا اپوزیشن بیا ټینګار کوي چې حکومت سره به خبرو ته هلکینی چې ولسمشر اسد لواکا د کوزیدو اشاره ورکړي. دا هغه دریز دی چې روسیا یې ردوي او د کوفی انان پلانې په اړه واضح څه نه وایي. هم د رویټرز جانس په خبره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی عمومي سکرتر د خپل هغه شپږمدی پلان د ژغورلو په هڅه کې دی، کوم یې چې له سوریایي حکومت او یاغیانو سره تر خبرو وروسته 13 اپریل میاشت د یاد هیواد د سولې په مقصد اعلان کړی و. په اعلان شوي اوربند نه عمل له کبله ویل شوي چې د نوموړي پلان ورځ تر بلې کمزور کېدو، چې د اپوزیشن ډلو د احصایو تر مخه بیا د سوریا د تاوتریخوالي د قربانیانو شمیر دا مهال څه د پاسه 15,000 تنو ته رسېدلی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
رائټرز خبری اجانس لیکي په پاکستان کې کایو خو یو سړی د توهین رسالت په تور کې دخل کوړان دی په وهلو وجل کیږي، نو بل خو یو قبایلی خزا په ډزو چې دا سرګندونی په دایهواد کې د مظلوم سره مرسته نه خودل کیږي، خو البته خلک یې په حالاتو یې سرګندوي. د مقالې نور تفصیل د فرخنده وزیر نه اورو.
رویټرز خبری ایجنس کې مایرا میکډونلډ لیکي په پاکستان کې د بل د لاسه وجل زیات شوی چې هر ورځ په نړیوالو مطبوعاتو کې هم راځي، خو پښتنه دا ده چې د چا او په کومه طریقه د وجل کېدو خبر ورکړل شي. رویټرز لیکي په ډرون بریدونو کې د عام خلکو وجل کېدل، په بلوچستان کې په هزارګانو ډزې، د احمدیانو د یو مشر په کور دننه په چاړه وجنه، د پوځیانو حلالول، یو مور چې په ځانمرګي برید کې وجل شو، د یو خبریال وجنه، په سلا ونو کې د یو ماشوم ډوبېدل او یا د تیزابو له وجې سوځېدل، دا د وجنو هغه ټول قسمونه دي چې په دغه هیواد کې رامنځته کیږي. رویټرز لیکي استاد د پاکستان د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو خوښي ده چې په کومه طریقه وجل کېدل خبروي، او زیاتره د وجنو پیښو ته سیاسي رنګ هم ورکول کیږي چې پاکستان یې یو شمېر مثالونه لري. مایرا میکډونلډ وایي یوه پوښتنه چې په پنجاب کې رامنځته شوه، خلکو یو کس د پولیس تھانې نه راوویستو چې د توهین رسالت تور پرې لګېدلی وو، او په راخکلو راخکلو یې لارې ته راوستو چې دا نه د معلومه هغه په دغه وخت کې مړ وو او که ژوند دی. بیا یې پرې تیل واچول او اور یې ورته کړو چې نه خو یې چا ته نوم معلوم وو او نه چا د بچ کولو کوشش وکړ. لیکواله دویمه پیښه د فریدا اپریدی یادوي. 25 کلنه فریدا چې د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکې وه او په دغه سیمه کې د ښځو د تعلیم او روزګار د ښه کولو لپاره کار کوو، د خپل کور نه کار ته روانه وه چې په لاره وسلوالو ووجله. لیکواله وایي داسې هره وجنه د غندنې وړ ده، خو نړیوال مدوات داسې فکر کوي په پاکستان کې د وجنې کومه خبره مخکې کړي او کومه وروستو، او د دې یو شمېر وجوهات دي. په پاکستان کې په ډرون بریدونو کې د عامو خلکو په وجلو د دغه هیواد سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا د سیاسي ګټو د ترلاسه کولو له وجې زیات مخالفت رامنځته کیږي، خو د وسلوالو طالبانو لخوا په بمی چاودنو او یا هم دفی وجنو باندې دومره څه نه ویل کیږي. دا شان په پاکستان کې د توهین رسالت قانون استعمال او یا غلط استعمال او د لګکیو وجنه هم د سیاسي ګټو لپاره استعمال شي. لیکواله وایي په پنجاب کې د خلکو لخوا د یو سړي په وجنه په میډیا کې زیات خبرې وشوې، خو فریده چا یاد نه کړه. د دې وجه د دغه سړي د وجل کېدو طریقه وه، او کنه قبایلي سیمو ته اوس هم دومره پام نه ورکول کیږي. لیکواله وایي د فریدې په مرګ خبرې نه کول آیا دا خو نه ده چې ګینه مونږ ځان ته تسلی ورکوو چې هغه یو خزه وو په قبایلی سیمو کې کار کوو نو ځکه وجل شو. رویټرز لیکي په دغه هیواد کې د مظلوم سره مرسته نه خودل کیږي، خو البته خلک په حالاتو یره ضرور لري.
یوه سپین سرې افغانه میرمن چې په پیښور کې د کډوالۍ شپې او ورځې تیروي او عمر یې شاوخوا نوي کلونو ته رسیږي، وایي چې په ژوند کې هر ارمان پوره شوي خو ستا ارمان لري چې یو ځل بیا خپل وطن ته لاړه شي او په تیر عمر په غړېدلو سترګو خپل وطن وګوري. د افغانې میرمنې سره د مشال ریډیو هم خبریال باز محمد عابد مرکه کړې ده، راځئ چې په ګډه یې واورو.
ادی تاسو را دده وای چې تاسو په وطن کې د کمزه او وز دغل ته چرته وسیږئ؟
قدمی د جلال آباد نه راخته دی د میلی سیب کلی، وز د ډیر ښکلا کېږي چې په خبر لره غلی د کیرا په کورونو کې پراته، کله یو زی او کله بل زی، زامن غریبانه نم سو ګیو کار کوي،
وس سو کله نه
وس د نیو کالو بای من
استاد خپل وادي دیږي سو کله نه بوي
پینځه لا سو ما
او بیا د دم دیږي چې په خو به د سې د سپینو زرو غاڼې ورک
لال کا چاولی با بند کری بامی اگائی کی بغمی گٹ گٹ روپئے باپ کی پرتی کا بلائی افغانی
اوس تاغه ساتلی دي
نه غم خرص کړلو نه لاجی و خرصم کړلو
او تاسو بیا واده دی کوستا خوند دغه وخت کی سکار کولو
هغه وخت کی ډنګای چلاوله
د کوم سی پلان
جلال آباد لا بیا ورل بیا جلال آباد کی چې مزدوری نه کی د ډیر شو بیا قلی خون لوی وړه کامل
هغه وخت کی موټر نو
نه نه موټر نه کم کم انده گاډی چلی دي
تاسو په خو په کلی کی وای کنه تاسو هم په کور کی سکار کولو
خوخه بم لاړه ل زنګل ل بیا لو خرا وس هغه بم خوچ کړی هغه جلال بات لبا خلک
اوریدونکو تاسو د یو افغان میرمنې چې د پیښور کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي دغه مرکه اوریدله، او اوس به اونیز پروګرام پام کوو ورو چې امان الله ناصر تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم دا رادیو کمال ده د ګورګین مرچکینه د دې محال ګرم ګرم نرم نرم د غمون ډکاو د کانی نکلک خبرونه واوري د نن د خبرنامې دا اوریدو نو ورسته به یقینا تاسو د مازغو و ډاکټرانو ته ورځي جیبونه به څنډي ستنی به لګوي ګولۍ به خوري په کور کې به جنگونه کوي په بازار کې به فسادونه جوړوي او ګورګین مرچکی ته به سلامونه کوي. زمونږ نماینده سورسک فریادی خبر را کوي چې دا وخت د هیواد 90% خلک د مازغو په درد او ناروغۍ اخته دي. د ټولو دماغي پیچونه ډیله شوي او د سوچ او فکر کمانیانی حالات ورماتې کړي دي. د مازغو د ډاکټرانو مزید د میډیکل والاو یعنی دم دارو د دکانونو واړه ګوتی په غوړو او سر په کڑھایی کې دي. د ډاکټرانو سره سره د دم والا تعویز والا کاروبار هم ډیر ښه په جم او جوش روان دی. د دې دماغي ناروغۍ وجوهات څه دي؟ دا ولې خلکو تور پیخیږي؟ د څه شي نه پیخیږي؟ راشئ چې واورو د توتکۍ چکری دا راپور.
اوریدونکو
چې لزیاتې ګرمینه مازغه جوش راووي او بیا د خزو غیبتونه فریادونه فرمایشونه د انسان دغه جوش دماغونه وروچتي، نو انسان به لیونی کیږي ولینا او بیا به ډاکټر ته ولینا ورځي. وخت زما مخته د یو ډاکټر صاحب کلینک دی. داسې لیونیانو زما مطلب دی بخنه غواړمه، مریضان چې د هغوی مغزو کار پرې ایښی دی یو ډیر لوی لین ولاړ دی، نو د دغه مریض سره به خبره وکړو. اسلام علیکم. خدای داسې کوي، دا خو مې ویروي.
د بجلی بل دې سوره غلی دی
2500 ډیرلس نیمه روپې اتلس پی سی
میټر دی بابان بابان کړه ته زما بخا
تو بو با سمړه زمینیستر خونیم چې میټران بندومه. میټران خو صرف او صرف منیستران بندولې شي.
دا وګوره زما بیل وګوره 500000 روپې ده 500000 روپې
فیکټرې دی لګولې داسا دماغو ڈاکٹر تو ولی راغلی
د دماغ اسکروگان میٹی لشوی دی
آغا ولی
دو و دو نمی کری دی ما خام یو میرمن یو وقتا او بلا میرمن می بل وقتا را تا گونی گی د مغزونه می شملی جوړی شوی د دینه علاوه بیا د استاسی میډیا والا ټی وی والا د مخه به یو ډیره ښه ډرامه راتله. طبیعت به دې لږ شان ته برابر شو. اوس اوس یې اپوزیشن والا او حکومت والا جوکران توبه نه سوري هغه ممبران کینولی وي دا هغوی برغزو ته کینه ریڈیو لگو استاسی سرنا سڑائی بنے ونے کی گلنو بس سچری جوڑی گی کانا
نا نو استاسو سا خیال دے ڈاکٹر صاحب دی علاج او کی
کدر ایک شو دغا تراری دترکانو دغا غراری او دا جہازونو دغا درمباریو او استاد دغا سنہاریو نو دیر مشکل دا توتا کے دیر مشکل دا کنا
خو ما اوری دلی دی چی مغز پا سندرو هم برابری دلیشی تا سندر ولی نا اوری
سندری دی چرتا سندری خودی نورم دماغ در خراب کی کنا نغمه وای مینه د خلو څنګه کیږی ما ته چل نه راځي خلګې لیونی کړل او دا وای چې ما ته چل نه راځي غزاله به څه وای او تو تکو هغه وای باران دی باران دا د باران نوم چې واورم هغه تیر سیلابونه مې را په یاد شي هغه بله څه نومیږي هغه هغه داسې ښکلی غوندې جینکی ده نازو ده که نازیه ده هغه د الکانو خبرې چې کوي الکان نن سبا چیرته دي نشته الکان گرانی بیروزگاری بدبنی تربلګلوي تراګري د شلو کالو ځوانانو نه ده اتیا کالو بوډاګان جوړ کړي
گرانو ملګرو د توتکۍ چکری راپور تاسو واورېده چې د یو دماغي مریض سره مرکه تاسو ته وړاندې کړه دا دماغونه ولې خرابیږي د دې اسباب څه دی او د دې مخنیوی څرنګه کیدی شي په دې هکله د شاله ایلا بادامی دا راپور چې غوږ او پوزه شی ورته
ملګرو زه دا وخت د دماغي اسپیټال په یو وارد کې د یو ډاکټر سره ولاړ یم. ډاکټر صاحب تاسو دره ته وایاست چې د دماغونه ولې خرابې شي؟
لکه څنګه چې د ګاډۍ انجن خرابې د څنګه کې د چا په سر کې مازغه وي نو هغه به خامخا خرابې
په سر کې مغزه وي د دې به څه مطلب دی؟ د سرونه هم ستا چې پاغه کې مغزه نه وي؟
نو دا سرونه بالکل نسته.
نو بیا
زما مراد د هغه سرو څخه وو چې مازغه خو پکې پراته وي مګر څوک کار نه ځینې اخلي او د داسې سرونو مثال دی د هندواڼې یعنی تربوز چې څوک یې ماته نه کړي وایې نه خوري نو خو اخر به ورستېږي.
ډاکټر صاحب، ته دا راته وایه چې زموږ په علاقه کې څو کسان د مغزو څکار اخلي؟
والله خورکۍ، ما خو چې په سلو کې نوي ککرۍ خلاصې کړې دي، په هغه کې دماغونه بالکل زیرو میټر پراته وي، لکه هغه په خربوزه کې چې زړې سلامت پراته وي. ګر سره چا پیکنګ لا نه وي ور خلاص کړی.
ښه نو دا چلېدلي دماغونه بیا چیرې میلاویږي؟
دا دماغونه په یورپ کې، په امریکا کې او په جاپان کې د هغو خلکو وي.
نو د دې مطلب دا دی چې اوس به موږ د ریکنډیشن ګاډیانو او د نورو الکترونیک شیانو رنګ دماغونه به هم دغو سره غواړو.
اوس هم تقریبا موږ د هغوی په دماغو چلیږو، چې هغوی څه وایي موږ هغه کوو، او چې هغوی څه کوي موږ هغه منو.
اوهو ډاکټر صاحب، زموږ د خلکو د دماغو علاج را وشي.
د دې لپاره ضروري دی چې له خپلو دماغونو کار واخیستل شي، له دماغونو نه کرکه وایستل شي، مینه پکې فټ کړل شي، سازشونه تر برګلوۍ ځینې وایستل شي، او روغ جوړ ور واچول شي. بیا به نه د سر درد وي، نه به مازغه خرابېږي، نه به ټایرونه سوزل کېږي، نه به ارتالونه کېږي، نه به توپکونه چلېږي، نه به ډرون وي او نه بمباریان وي. بس قلمونه به چلېږي، کتابونه به لیکل کېږي، او خوشحالیانې به پیدا کېږي.
ګرانو قدرمنو اورېدونکو، کشکې که موږ د لیونیانو د دغه لیونی ډاکټر په خبره سر خلاص کړو. مصیبت خدا دی چې نن سبا هر څوک د کار خبره کوي هغه لیونی بلل کېږي، او د لیونی دپاره بیا دا متل دی چې وایي لیونی په دنیا خندل او دنیا په لیونی. د لیونتوب د دې دورې سره سره ګرانو اوریدونکو، دا غوا برای تاوان او غلاو لړۍ هم اغه رنګه په زور او شور او کامیابۍ روانه ده. د چا چې په خزانه وس رسیږي هغه تر کوره رسوي، او د چا چې په هندوانه وس رسیږي هغه و کور ته ورسوي. په دې لړ کې خلک و پولیس ته ګوته نیسي، خو زموږ پولیس د دې خبرې نه صاف صاف انکار کوي. څرنګه انکار کوي؟ راسي چې واورو د توتکۍ چکری راپور.
دا وخت زه د یو پولیس سټیشن ته دننه راغلی یم. په گیټ باندې ناست یو پولیس ویده دی. تاسو باید خراټې غږ اوري، خراټې اخلي. د ده خراټې تاسو خو اوري، خو دا خواته یو بل پولیس والا هم ولاړ دی، په حوالاتو کې بند یو کېدی سره ژړدال خوري. او دلته بلې خواته ایس وی چو صاحب د نن حساب او کتاب کوي چې هغوی څو ګټلې دي او څو یې بیللې دي. او دغه
ودرګه چوکي چوکي ودرګه
زما توتکې کمال ریډیو شهرې نه پرسان.
توتکې نو تا جاسوسي هم شروع کړې ده؟
جاسوسی؟ دا ته څه وې سر؟ زه خو رپورټر یم، څه کمپیوټر خو نه یم چې جاسوسیانی به کوم.
چې ته دا تاڼۍ ته ننه څنګه راغلې؟ کنه
څنګه رالمه؟ مړه خو په خپلو پښو باندې رالمه کنه.
بلا اجازې څنګه راغلې؟ ته نه یې خبره چې دا وخت مونږ د حساب او د کتاب وي؟
اجازت؟ مړه اجازت مې د چا نه اخیستې وې؟ یو پولیس والا و په ګیډ باندې، هغه هم وده و.
نو خو راویښوئ په دې؟ کنه
هغه داسې ویده و چې خراټې وهلې.
چا چې شپاړس پراټې خوړلې وي خود به خراټې وي، کراټې خو به نو نه وي. کنه
چې تاسو ما ته دا ووایاست چې تاسو د ډیوټۍ په دوران کې ویده کېږئ ولې؟
یو نو موږ ته د دنیا تر ټولو د ښه پولیس ټایټل ولې راکړل شوی دی؟
ولې درکړل شوی دی؟
په دغه خو راکړل شوی دی چې د دنیا پولیس په روڼو سترګو جرم او مجرم ویني، او مونږ یې په پټو سترګو وینو او نیسو یې هم.
تاسو کله مجرم هم نیولی دی؟
او کنه روزانه یې نیسو.
مگر دلته خو یو مجرم هم ماته نه معلومیږي.
نیسو یې بیرته پرېږدو کنه.
ها دا بیرته ولې پرېږدې؟ دا ولې؟
کټول مجرمان اونیول شو بیا د پولیسو د محکمې څه ضرورت پاتې کیږي کنه؟
کمال دی
کمال نه دی، دا وخت خو زما او مخې ته جمال دی.
مړه جمال پریده زما د خبرې جواب راکا.
یو نو د یورپ د پولیسو سره جدید گاډی دی، کیمرې دی، جدید ټکنالوژي ده، بیا هم هغوی مجرمان په 24 ساعته کې نیسي. د امریکې سره دا هر څه شته، هغوی یې 40 ساعته بعد نیسي. او مونږ
او تاسو
مونږ ته 40 ګنټې د مخه معلوم شي چې نن چرته غلا کیږي. ورڅخه خوای پام کوه،
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو